آن به شماره زل تماس بگیرد. 3377.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی وخت د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغان سولې په اړه کیدونکې ناسته مهمه بللې ده. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی. دا یو شمېر نور کورني او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حل کې دی. د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. او ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې اوربند مني، خو دمشق ته نږدې پر تروریستانو حملو ته به دوام ورکړي. السلام علیکم قدر منوریدونکو، په موکړی بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هرات د هیواد په یو صنعتي ولایت د بدلېدو په حل کې دی. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی نن په هرات ښار کې له یو شمېر ځوانانو او مخورو سره په کتنه کې د ټاپي د پروژې اهمیت ته د اشاره په ترڅ کې وویل د دې پروژې د رغونې پیل له جغرافیایي زندان څخه د مرکزی افغانستان ایستل او په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارل په افغانستان کې د یو لوی بدلون پیلامه ده. ښاغلی غنی چې د افغانستان په قلمرو کې د ټاپي پروژې د رغونې د کار د پیل لپاره هرات ته تللی، پرون د دې ولایت له ځینو اوسیدونکو سره هم وکتل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست د سلاکار او د مشرانو جرګې د پخواني مرستیال رفیع الله ګل افغان د وژنې د قضیې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې نوموړی پرون ماښام د کابل د 12مې ناحیې په بوستان سړک کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې پولیسو په دې اړه تحقیقات پیل کړي. ګل افغان د جمعیت اسلامي له قمندانانو څخه و او اجرایه رئیس عبدالله د نوموړي پر وژنه خفګان څرګند کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په درشل کې د سه شنبه په ورځ لومړی تمریناتي لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په زیمبابوې کې ده او د غوراوي له لوبو مخکې تمریناتي لوبې کوي.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کوي. مخکې د دې چې د نړیوال جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله
د افغان لوبډلې لومړی تمریناتي لوبه به د فبروري په 28مه نیټه له ویست انډیز او 2مه د مارچ په لومړۍ نیټه له هالند سره وي. ملي لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په لړۍ کې لومړۍ لوبه د مارچ په 4مه نیټه له سکاټلند سره وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که څه هم تهران او دمشق په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته درناوی کوي، خو دمشق ته نږدې پر تروریستي ډلو بریدونه به دوام وکړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د لوی درستیز جنرال محمد باقری له قوله خبر ورکړی چې وایي د دمشق د شاوخوا هغه سیمې چې د تروریستانو په ولکه کې دي په دې اوربند کې نه دي شاملې او پوځي عملیات به هلته دوام وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د سمدستي اوربند په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی د دې پریکړه لیک له تصویب مخکې وویل هر دقیقه چې امنیت شورا د روسیې رای ته انتظار کوي یو انسان دردیږي. د رای ورکول د هر چا اخلاقي مسؤلیت دی، خو نه د روسیې، نه د سوریې او نه د ایران. زه غواړم پوښتنه وکړم چې دا ولې ویل کېږي. د اوربند لپاره د پریکړه لیک له تصویب وروسته د دمشق په شاوخوا سیمو کې په جګړو کې نن کموالی راغی، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې پوځ د اوربند له اعلان وروسته په غوطه ښار کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې تازه هوایي حملې کړي چې د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د جنوبی کوریا په پیونگچانگ ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې روسي لوبغاړو د دې لوبو د پای په مراسمو کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې مارش وکړ. د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی نن پریکړه وکړه چې د روسیې پر ټیم بندیزونه به پر ځای پاتیوي او روسي لوبغاړي نشي کولای چې د خپل هیواد تر بیرغ لاندې د پای په مراسمو کې تیر شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس توماس بچ د ژمنی اولمپیک د پای په مراسمو کې چې د شمالي کوریا د یو جګپوړي پلاوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ په ګډون ترسره شول اعلان وکړ چې دا لوبې رسمن پای ته رسیدلې. په همدې حال کې شمالي کوریا د امریکا وروستي بندیزونه د هیواد پر وړاندې د جګړې اعلان بللی او پر واشنگټن تور لګولی چې د ژمنی اولمپیک د لوبو پر مهال له جنوبي کوریا سره د هیواد د اړیکو د تودېدو په وړاندې خنډ جوړوي. په دې اړه د شمالي کوریا د حکومت خبرپاڼه د هیواد دولتي خبري اژانس کی سی این ای څو ورځې وروسته له هغه خبره کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړل او ویل چې د دې بندیزونو هدف پر پیونګ یانګ د فشار زیاتول دي څو خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. او د چین کمونست ګوند یو نوی طرحه وړاندې کړې چې لمخې د ولسمشر د کار پر موده محدودیت لري کیږي. له دې اقدام سره شي جین پینګ له 2023 کال وروسته د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کېدای شي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپور لمخې کمونست ګوند د اساسي قانون د هغې مادې د حذف غوښتنه کړې چې وایي ولسمشر او مرستیالان یې اوبخي له دوو دورو زیات په واک کې نشي پاتې کېدلی. سینهوا په یو جلا راپور کې وایي چې د کمونست ګوند مرکزي کمیټې همداراز وړاندیز کړی چې د چین د نوي عصر د ارزښتونو په اړه د ولسمشر شي نظریات باید په اساسي قانون کې ثبت شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکو ناسته مهمه بلل ده.
یوازې زمونږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم ده. د دې وجه نه ویل شو چې دایبه د اثر به زیاتی.
د دې شورا مرستیال جیدن محمد او پام دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو ناصر شفیق سره هم غږیدلې یو.
په مجموع کې د گاونډي هیوادونو بیرون منځ ته د جنوبي اسیا هیوادونو لخوا نه کملګړیته د سولې په پروسه کې وشي، شاید افغانانو دوه لوري ته ډیر خار ونه ویني.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 پزیاتو دوسیو کار کړی او په بهرنیو مسایلو کې باوري چې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند پریکړه لیک پر عملي کولو د روسیې له ولسمشر سره خبرې کوي. یو شمیر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږنی مو بجو دوام لري. کسره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې عالی شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کیدونکو ناسته مهمه بولی. د دې شورا مرستیال حجیدن محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې پاړه ناسته کې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازي ګډون کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسی د دوهمې ناستې لپاره چې اجنډا یې په هیواد کې د سولې ټینګښت او د تروریزم سره مبارزه د لازمې تیاری نیول شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال پر راپور کې
ټاکل شوی چې په یو میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې ناستې په کابل او تاشکند کې جوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت په هدف د غناستې مهمې ګڼي او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړېدونکو ناستې پایلې به ښې وي.
مرکزی آسیا ملکونه هم یو تشویش لري د افغانستان د بې امنۍ نه، نو د هغوی د خپلې بې امنۍ د مخنیوي دپاره هم په دې کې به کوشش کوي. نو دا هم یوه وجه کېدای شي سړی دې ته ډېره تمه وکړي چې یوازې زمونږ د افغانستان خبره نه ده، د مرکزی آسیا تشویش هم دی. په دې وجه نه ویلی شو چې دی به د اثر به زیات وي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ناسته د روانې میلادي میاشتې په 26 نېټه د ازبکستان په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره په دغه ناسته کې به د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمېر باصلاحیت استازي ګډون وکړي. یو شمېر روسی خبری اژانسونو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف له قوله خبر ورکړی چې په دغه ناسته کې روسیې، چین، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا د مرستیال په خبره ازبکستان په دې هڅه کې ده چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي او هغه اندېښنې چې هغه هیواد د افغانستان د نامنیو په اړه لري لرې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسې دویمه ناسته چې ټاکل شوې د چهارشنبه پورې جوړه شي ورته لازمي تیاری نیول شوې دي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د کابل پروسې د دویمې ناستې د ایجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل د وای ټاکل شوې چې د کابل د پروسې دوهمه ناسته چې پکې په دوو مهمو موضوعاتو چې د افغانستان د دولت له لومړیتوبونو نه دي بحث وشي چې یو یې د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ او بل یې د تروریزم سره مبارزه ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې به د 15 هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه ناستې د جوړولو هدف په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ویجما رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي او په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې د دغه لیک د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له دغې ډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی نه امریکا. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واموریدل چې د افغانستان سولې علي شورا په تاشکند کې د افغانستان سولې پاړه کې دونکو ناسته مهمه بللې ده. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر کومې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې نشي دا شان ناستې کومه نتیجه نه ورکوي. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق سره په همدې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د تاشکند د ناستې د اغېزمنتیا په اړه پوښتنې دي. ښاغلی شفیق وایي
دری بود لري او اصول هڅه د افغانستان د خلکو ورکه د افغانستان د فرد فرد کیسا سیږي کده هر لارې نه مونږ یو هڅه کوو په نیک فالي ګورو او ورته سرګې په لارې چې سبتي نه ولا سره شي په مرکزی اسیا هیوادونو کې دا زمينه برابرېږي تر څو دغه سیمهیز ملاتړ د سولې د پروسې نه پیدا شي او هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه بعد ګټه پورته کوي په هغه باندې یو اخلاقي فشار شي دا خبره ده. و د دې تر څنګه کچیر موږ د دې جګړې درې ولا بو درکو آباد درکو نو به پکار دادا چې موږ هم د امریکا سره ځینې خبرې وکړو چې هغه چې د جګړې عوامل او لاملونه ایجادوي هغه امنیتي تړون پر اړه باندې پس دې یو موږ یو نظام الاوقات ولرو او همدارنګ موږ د مخالفینو سره د خبرو کول لپاره کلیګانې پیدا کو نو په دغه صورت کې چې موږ په درې ولا آباد کار وکړو په متوازنه توګه د فکر کوم چې بیا به د سولې کړي خلا پلاسه شي او سول تبلا را پرانې شي.
د چې په بیل بیل هی ودونو کې د افغانستان د سولې پر اړه ناشته شوی خبرې شوی خو هغه کومه نتیجه چې تر دې مهاله لیدل کیږي د سولې لپاره نه ده ترلاسه شوی. د ازبکستان انتخاب او ټاکنه څه فکر کوي چې څومره ګټور اقدام بوي؟
په مجموع کې د ګاونډي هی ودونو بیرون منته د جنوبي اسیا هی ودونو لخوانه کمزګړیتوب د سولې په پروسه کې وشي شاید افغانانو دواړو ورته ډیر خار ونه ویني ځکه چې ماليزیا او انډونیزیا دواړه داسې هیوادونه دي چې په افغانستان کې کومې داسې ګټې او د جګړې کومه سابقه نه لري چې افغانان ترې نه بد خاطر لري. همدارنګه په مرکزی اسیا هیوادونو کې موږ ته د هاري او هیواد له لوري نه کدې اقتصادي ګټو لږ تر څنګه یو داسې بستر مساعدېږي چې د نورو هیوادونو د لیوالتیا باعث ګرځي د سیمې د نورو هیوادونو او په یو ډول په اخلاقي توګه د جګړې په دوالو لورو باندې فشار راوړونکي وسي او دوالو لور ته د منځګړو په توګه باندې یعنی پیشنهاد وړاندې کوونکي وسي نو دا ښه خبره ده. خو تر ډېره زمینه مو ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد د منځتګ نه وروسته زیات د امریکا سره همکاري لري او کېدای شي سوال مخالفین لپاره دې د
لیوالتیا بایس نه وشي. بلې، ورسته بوختنه د کابل د پروسې د دویم ناستې پاړه کوم چې موضوع هم د افغانستان سولې ده. دغه غونډې ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ آیا صدا سي نتیجه به د دغه غونډې نه ترلاسه شي چې په سیمه ایز توګه یو اجماع رامنځته شي او بل اخره د افغانستان د سولې د روان بهیر بریالي شي؟
د مسلمان په توګه نیک تفاول باندې وینو او په نیک فال ورته ګورو خو بیا هم تر څو چې د جګړې په درې والو آباد باندې من په متوازنه توګه د هر لوري لپاره باور پیدا نکو جګړه د دوه لورو ترمنځ دوه طرفه جاده ختمولو باندې یعنی دا جګړه ختميږي یعنی دا ټول دوه طرفه جاده باندې کار کول لا نه دا جګړه ختميږي نو په کار دا چې موږ داسې پروسې په کار واچو چې اواز د دولت یعنی پلویتوب ته نه سرګندېږي بلکې د وسوال مخالفینو غږ اوریدل هم ته نه سرګند شي.
د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه د تاشکند د ناسې د غزمنتیا په اړه مو د سیاسي چارو لکارپو ناصر شفیق سره مرکه اوریده.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
سره لدی چې د افغانستان لوی سرنوالي وای د کابل په انټر کانټیننټال هوټل د برید دوسیه د کشف په مرحله کې ده. د دغه هیواد د کورنۍ او چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله یې پای ته رسیدلې. د لوی سرنوالي وایان جمشید رسولي ویل دغه ادارې د یادې قضیه په تړاو د حقیقت موندنې کمیسون په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر نور تر څار لاندې نیولي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي حکومت باید د دغه پیښې په اړه موندنې د تحقیق په مرحله کې رسنیزې نه کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورئ.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی، د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دوسیه هنوز د مرحلې تحقیق قرار نه گرفته، برخې در مرحلې کشفي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلي، بلکې د کشف مرحله لکه هر کله چې کشفی همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی سرنوالی تراشی، لوی سرنوالی د تیرو دوسیو په سیر چمتواله لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری بهرنیان وو ووژل شول. تر دغه حملې یوه بشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤل د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټیننټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي، خو سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي کچیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان لوی سرنوالي ویلي چې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په تړاو باندې د حقیقت موندنې کمیسون په غوښتنه یو شمیر کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. اوس هم یو اقتصادي مسله، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د نورو هیوادونو سره د افغانستان خو سوداګریزو اړیکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو کمی ټکا پاکستانی سوداګر اندېښمن کړي دي. د یادې خونوي ان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ول دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګری لنګ دي 3 میلیارډ ډالرو نه 200 میلیون ډالرو ته راکمه شوی. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغانستان چې د پاکستانی توکو او پاکستان د افغانستان د خامو موادو لپاره تر ټولو ښه بازار وو، اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلو اړیکو د سوداګری زراکړې ورکړې دا وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستانی سوداګر دغه وضعیت اندېښمن کړي او له هرو ممکنو لارو د اړیکو د بیا رغونې هڅه کوي. د یادو خونویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوس یوازې د پاکستان بازار پورې منحصر نه دی، مک نور هیوادونو سره تګراتګ لرو، ارتباطات لرو، انتقالات لرو. یو موضوع دا یو فشار نقطې په توګه مونږ کارولای شو کچیر دغه ثباتات خراب وي هم زمونږ په تاوان دی او هم د هغوی په تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشر محمد زبیر تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې په دواړو هیوادونو غږ کړی چې سوداګري باید د سیاسي اړیکو او امنیتي اندېښنو جدا وساتل شي. له دغې خونې نه په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باورۍ او تورونو نه یوازې سیاسي اړیکې ترینګلې کړي بلکې په سوداګرۍ هم د پام وړ منفي اغیزې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دا وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مرستیال خانجان الکوزي په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په تړاو د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کچه دا وخت له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونو ډالرو ته راکمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي دا وخت له ایران، هندوستان او د ځینو نورو هیوادونو سره ښو اړیکو، چابهار بندر، له مرکزي آسیا سره د اورګاډي پټلۍ او هوایي دهلیزونو په پاکستان د افغان سوداګرو اتکا کمه کړې ده. له دې سره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل کڅ هم دا لارې چارې او رامنځته شوي فرصتونه د غوړېدلې سوداګرۍ لپاره ګټورې بولي، خو وایي د پاکستان له لارې سوداګري اسانه او ارزانه ده. دی په دې برخه کې د پاکستاني سوداګرو لیوالتیا پر ځای بولي.
ښه بدیل او ښه لاره چې د هغه د کراچۍ بندر ځکه دی چې په یو په پاکستان باندې بندیزونه نشته دی او بل اسانه ده، ارزانه ده او د اوبو عمک د کراچۍ د بندر چې دی هغه ډېر زیات دی. نو ځکه د پاکستان او هندوستان زموږ تاریخي مارکیټونه دي. اوس چې پاکستان کوم علاقه مندي ښودلې ده زه دې ته په ښه سترګه ګورم او خدای دې وکړي چې بیا سیاست قرباني زموږ تجارت او زموږ اقتصاد زموږ ترانزیت نه شي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د بیا رغېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو مشرانو په 5 کالو کې 5 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ د رسیدو ژمنه کړې وه. ښاغلی غازی خیلوی د سوداګرۍ په برخه کې اکثرو تړونونو ته د پاکستان نه وفاداری دا مزل سخت کړی، خو په خبره یې ګډ کار کولی شي د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دا وخت له پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ له نږدې 3 میلیارد ډالرو نه 900 میلیونه ډالرو ته راکمه شوې. په دې اړه مو رپورټ اورېده. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د دې ولایت یو شمیر دینی عالمان وایي که ټول دینی عالمان سره متحد شي نو په هیواد او درسته اسلامي نړۍ کې روان جنګونه پای ته رسیدای شي. نور حالې له سیمې روحلان وري راکوي.
مولوی سید ولی الاول په افغانستان کې روانې 40 کلنې جګړې تر اوسه هیڅ ګټه افغان ولسته نه درسولې، بلکې هر ورځ مو بشمیر وطنوال وژل شوی او ټپین شوی، بشمیر کورنۍ د ویر په ټغر ناست دي او وطن مو وران شوی دی.
په جنگ کې وران نه راځي، په جنگ کې کورونه خرابېږي، بازارونه خرابېږي، جمعهتون خرابېږي، مکتبونه خرابېږي. نو جنگ هیڅ کلم د ملک او د وطن په ګټه باندې نه دی، د تمنګ د ګټه جنگ نشو ویل.
هغه ویل ولسونه او دینی عالمان دنده لري چې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره خپل اسلامي او افغاني دنده ترسره کړي څو په هیواد کې روان ورورژنه پای ته ورسیږي. مولوی نجیب الله حقیر به وای د جګړې دواړو خواو ته دینی عالمان موجود دي او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه آیاتونه او احادیث تحلیل او تفسیر کړي. لومړی باید دوی په خپل منځ کې وحدت رامنځته کړي.
زه په ټول علماو غوښتم چې یو مولوی صاحب د کتاب په یو پانه کې ناشته، یو مولوی صاحب یو حدیث نیولې ده، یو آیات نیولې ده او بل بل آیات او حدیث نیولې ده او په منځ کې داخله کوي.
دوی وایي د اسلام په مقدس دین کې په هیڅ ډول د یو بی ګنا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر مولا په فتوا کې یو څوک وژل کیږي یا ټپی کیږي د قاتل ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم په قتل کې شریک دي. سید ولی الله وایي حکومت او وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ته د روغې جوړې واک ورکړي. د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په دې نظر دي چې قومي مشران، دینی عالمان او د ټولنې نور غړي کولای شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته دعوت کړي.
صلح به د باندې هغه سپینګرې راوړي، د جمعه هغه امام به راوړي، د مو هغه ځوان به راوړي چې په کلو باندې کې ګشتګام کوي ګرځي، د دوی د حمایت نه پاتې سولې ممکن نه ده.
والی وایي د کونړ هر اوسیدونکي د دولت لخوا د سولې استازي دي.
د روح الله انوري راپور ته غوښوي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په روان لمریز کال کې له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د رشوت، غلا، اختلاس او له دندو د ناوړه استفادې دوسیې شامل دي. بلخو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري، وایي چې د خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل شوی چې خلک د سرنوالۍ په اجراتو باور ونه کړي. نور حالي رحمت افغان راکوي.
د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د لوړ پوړیو دولتي ملکي او پوځي چارواکو په ګډون یې د فساد له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځړنول سوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان سوي دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دوسیه د عدلي او قضایي مرکز او د فساد په وړاندې د ځانګړي څرنوالي له لوري پلټل سوي دي. د افغانستان لوی څرنوالي توانېدلې ده چې په 1499 کال کې د فساد اړوند له 1500 نه په زیاتو دوسیو کار وکړي. دغه دوسیه د فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز کې او دغه شان له فساد سره د مبارزې په ځانګړي څرنوالي کې چې په ملکي او نظامي برخه کې کار کوي څېړل سوي. ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو دوسیو له درکه 1,600,000 افغانۍ د خسارې د جبران او نقدي جریمې په توګه د دولت په ګټه پرېکړه سوي چې یوه اندازه پیسې د دولت عوایدو ته سپارل سوي هم دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د شفافیت د څار نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2010 میلادي کال کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 1500 امتیازونو په درلودلو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. خو لوی څرنوالي وای افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پاتې نه دی راغلی، بلکې یو شمېر نور هیوادونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې له دوی مخکې سوي دي. بلخوا د شفافیت د څار بنسټ دغه ارقامو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د عدلي او قضایي بنسټونو له لوري د اداري فساد اړوند دوسیو د څېړلو په تړاو د څارونکو خپلواکو ادارو نشتون د دې لامل سوی چې خلک د څرنوالي په کړنو باور ونه کړي. د دغه بنسټ سید اکرام افسلی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم خلک نه پوهیږي چې د لوی څرنوالي په اداره کې څه تیریږي.
د خپلواکو بنسټونو نشتون د لامل ګرځېدلی چې دا ټوله پروسه د روڼتیا ونه لري او کوم ارقام چې د څرنوالۍ له خوا نه یا د نورو ادارو له خوا نه ورکول کېږي دا د اعتماد وړ ونه اوسېږي، ځکه چې موږ واقعا په حقایقو باندې نه پوهېږو چې دننه په دا ادارات کې څه روان دي او هغه زورواکي چې په فساد باندې تورن دي دوی تر اوسه پورې ولې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي.
ښاغلی افسلي زیاتوي لا هم د ملي وحدت په حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې لپاره قوي اراده نه ده موجوده، ځکه د نوموړي په وینا اوس هم په فساد کې د ښکېلو یو شمېر زورواکو او چارواکو دوسیې نه دي څېړل سوي. د افغانستان لوی څرنوالي ټینګار کوي چې له ژمنې سره سم به پرته له کوم امتیاز او توپیر د ټولو مفسدینو دوسیو ته رسیدګي وسي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات د بیلډینگز نات د مونومنتس اټس یو.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د دې نیم ساعته خبری مجلې ورستۍ موضوع مودا ده چې ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند پریکړلیک پر عملی کولو د روسیې له ولسمشر سره خبری وکړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند د ټینګېدو د پریکړلیک پر عملي کېدو خبرې وکړي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل دي چې د مشران به پر ټلیفون خبري سره وکړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې درې سره رهبران به په سوریه کې د دیرش ورځنی اوربند د ټینګېدو په اړه او د لاري د داسې نقشې پر جوړېدو خبري وکړي چې په سوریه کې د دایمي سولې د ټینګېدو ضمانت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د سوریه پر حکومت او په سوریه کې په جګړه کې پر نورو شکلو خواو ژغ کړی دی چې اور بند کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځنی اور بند د ټینګېدو ژغ کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې وویل سو چې باید له ځنډه پرته په ټوله سوریه کې دیرش ورځې اور بند شي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د امریکا متحد ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حمله بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو وګړو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. د بشار الاسد رژیم کلکه ملګری روسیا د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري، خو پرون یې د امنیت شورا پریکړه لیک ته رایه ورکړې ده. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربند ټینګېدلو پریکړه لیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه طول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي او لسهاوو نور زخمیان دي.
درنو دوستانو، له فرشتي جلال زئی مننه. وخت شپږ بجې او 1.5 دقیقې شوې ده. نیم ساعت پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیدلې. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انیش سټډیو ته راغلی. انیش سپستړی.